مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل او ملیحه امیرزاده یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان زمینی انتخاباتو نتیجې، په شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ وبائی حالت، په کراچۍ کې په د پوځیانو پر موټر حمله، د افغان وژنې په تور امریکایي سرتیري مقدمې په اړه د خلکو غبرګون، او د مومند اوبو بند نړیدو رپورټونو تر څنګ نیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. هو تر هر سلام خیل ملیه امیرزاده د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. پاول سر کې د خبرونو سټکی. په پاکستان کې د 13 ورځې د زمینی انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. په کراچۍ کې تیر شپه د پوز په یو کار ګاډي بمی چلدنه شوې ده، او امریکا وايي دا لانی شوې لري آیا په شام کې په خونړي برید کې د کیمیاوي وسلو استعمال شوی او څنګه. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د 13 ورځې تر انتخاباتو وروسته څه نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر پښتونخوا پر سلورو صوبایي او سلورو قومي حلقو حکومتي اتحادي ګوندونو بریا نه ده ترلاسه کړې. د پېښور ان یو حلقه چې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې و، دا ځل د عوامي نشر ګوند غلام احمد بلورو ګټله. د پېښور څوکۍ تر ګټلو وروسته د غلام احمد بلور پلویانو خوشحاله ومانځلې. په بلور هاوس پېښور کې د نوموړي وراره هارون بلور تېره شپه مشال ریډیو ته وویل،
تاجی خلکو تاسو جذبو ګورئ، دا د پیښور خلکو کوم ګیاره مې باندې موږ نه منډیټ موږ نه پزور اغشتل شوو. الله په مهربانی نن پیښور خار د ننګرهاله پښتنو خپل حق واپس وګټله، او ډېر خوشاله مکان دی چې پیښور خلک او پښتنو کم دین خپل مشر په کې ووټ استعمال کو. زما په نظر کې دا پښتنو کامیابی ده چې نن د پښتنو په سیمه پښتنو خپل پارټي سره د اتحادو پارټي نن الیکشن وګټله.
همداراز د سوابې د کمی اسمبلی ان ای دیارلس څوکۍ د تحریک انصاف حبیب الله ګټلې ده. د ان ای پنځه نوخار او د لکی مروت کمی اسمبلی ان ای اووه ویشت تل کې د نهه پولینګ سټېشنونو نتیجې ځکه ساري کړل شوې دي چې هلته ښځو ته د رای ورکولو اجازت نه ورکړل شوې. په دغو پولینګ سټېشنونو به دوباره رای اچول کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم په څلورو صوبایي حلقو کې یوه هم تحریک انصاف یا د دوی اتحادي حکومت نه ده ګټلې. په دې کې یوه څوکۍ عوامي نېشنل ګوند، یوه جمعیت العلماء اسلام او دوه آزادو نمایندانو ګټلې ده. د پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د کمی اسمبلی په 15 او صوبایي اسمبلی په 26 چوکو 13 ورځ ووټونه وشو چې غیر سرکاري نتیجې ښایي مسلم لیگ تر ټولو زیاتې 13 چوکې ګټلې دي، چې پکې 15 د کمی اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی چوکې دي. په کمی اسمبلی کې پیپلز ګوند د 3 چوکو سره په دویم نمبر دی. تحریک انصاف دوه چوکې ګټلې دي. دغه رنګ عوامي نېشنل ګوند، متحده قومي موومېنټ او پښتونخوا میپ یو یو چوکې ترلاسه کړه. د دوه بخنه واړم د دوه حلقو ان ای 215 دی شو ان ای 212 شپته نتیجه تر اوسه نه دی راغلی، خو غیر سرکاري نتیجه خای چې په 212 شپته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالقاهر خان ودان بریا تر لاسه کړی دی، او په 215 دی شته پاکستان مسلم لیگ نون شازیه مری ګټلې ده. د کابل سیمه شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګزړ ناروغي وبائی شکل خپل کړي. د دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو نه کم عمره نور شپږ ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر جانګیر خان تیرو ورځ مشال ریډیو ته وویل،
جون 2012 نه میزه کمپین باندې دا پین لګېدل دا تیر کسینا پودا دس کی چې هغه کام عمر دی او دغه تا پولیو سس کینه نه ملا اوسې مو په خپل دا غاشي وکړه کوټه سره پولیس کلر می سیشن رې دی په خپل باندې شې کړه میزه پی ای صاحب باندې چې دا جرجر وړي او دا امن کمیټې وړي.
نوموړي ویل چې یاره دا سیر مسیمو بنو ډېر اسماعیل خان ټانک کور میجنسي او رگزی ایجنسی هم متاثر شي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ د کورنګي په 15 نمبر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه فوج په یو ګاډي بمی چاودنه شوې. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار تېره شپه مشال ریډیو ته وویل، پېښه هغه مهال مخې ته راغله کله چې د وسلوالو فوجونو ګاډي په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته پلارو.
دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری او یو عام سړی وژل شوی، او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چاودیدونکي توکي وو چې د کورنګي په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوی وو، او بیا د ریموټ کنټرول لاره یې چول شوی دي.
د سیمه ایزو رسنیو تر مخه د وسلوالو فوج په ګاډي ته ترسره شوی حمله ذمہواری ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان په غاړه خسته ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري یې افغانان او افغان دولت وکړي. عبدالکریم خلیلی چې پرون یې د هند تر درې ورځني سفر وروسته له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې افغانستان او د سیمې هیوادونه هیله مند دي چې پاکستان به په دې پروسه کې جوت رول ولوبوي. د سولې هڅې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو پر څرنګوالي افغان حکومت شدید تنقید وکړ او دغه دفتر سمود مخکې وتړل شو. امریکا وایي تر اوسه د نتیجې په ډول نه شي ویلی آیا په شام کې د ګیس په یو هنري برید کې د کیمیاوي وسلو استعمال شوی او که څنګه د کوم شي تور لګول شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویان د جین ساکی وویل امریکایي چارواکي د شروع په ورځ د مش سره نږدې د یاد برید په هکله د معلوماتو د راټولولو هر ممکن کوشش کوي. هغې وویل د امریکا ولسمشر بارک اوباما د هیواد استخباراتي ادارو ته امر ورکړ چې د مخالفو ډلو لخوا د شام پر حکومتي قواو د برید د تورونو صداقت معلومولو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د شام پر حکومت غږ کړی چې دا وخت په هیواد کې موجود د یاد ادارې ماهرین د هغه ځای دورې ته پرېږدي چېرته چې د یاد ټول وژنې تورونه پوره شوي دي. د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د حکومت خلاف چې پوځي مرسته کوي او د هیواد واکمني په لاس اخیستې ده د لویو مظاهرو د نوې لړۍ په شروع کولو غږ کړی. د جمعې په ورځ په پلان شویو مظاهرو ته کتونکي په دې نظر ګوري چې په هیواد کې د تشدد څو اونۍ وروسته چې پکې په سلګونو کسان ووژل شول او د تحریک مشران پکې جیل ته شو، دغه احتجاج به د مرسي د اخوان المسلمین د زغم یو امتحان وي. مرسي چې په جمهوري ډول د مصر ولسمشر انتخاب شو په 3 جولای د پوځ لخوا لرې کړل شو او اوس هم په یو پټ ځای کې په حراست کې دی. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي. پېښور څوکۍ عوامي نېشنل ګوند ګټلې ده.
مخکم عمران خان لور کړو موږ چې ودا سټ نه پړي دي هغه زمون چې کم دې زړی مات کړو بس موږ هم دا غزړ مات کړو.
په شمالي وزیرستان کې پولیو ناروغي وبائی شکل خپل کړی دی. په کراچۍ کې د پوز پر ګاډي په حمله کې یو سرتیری او یو لسی وګړی وژل شوی دی. د افغانانو وژنې په تور تورن امریکایي سرتیری مقدمه پاړه په کندهار کې خلک وایي باید هغه په افغانستان کې محاکمه شي. په مومندو کې باراني بند له لومړي باران سره نړیدل دی. پونیز خبرونه روښانه مستقبل کې د امریکا د فول برایت سکالرشپ په اړه معلومات ترکو.
www.usefpakistan.org هغه ویب سایت ته او پدې باندې د هغه ایجوکیشنل اډوایزر دی.
دا نور سره د شننو او تبصرو په دې خبرونه کې اوریدل شي. لمشال رادیو سره اوسئ. په پاکستان کې د تیرې ورځې تر انتخاباتو وروسته څه نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر پښتونخوا پر څلورو صوبایي او څلور قومي حلقو حکومتي اتحادي ګوندونو بریا نه ده ترلاسه کړې. د پېښور ان اے یو حلقه چې د مې میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه بیا یې پرېښې وه. دا ځل د عوامي نشل ګوند غلام احمد بلور وګټله. همداراز د صوابۍ د قومي اسمبلۍ ان اے 14 څوکۍ د تحریک انصاف عاقب الله ګټلې ده. د ان اے 15 نوخار او د لکی مروت قومي اسمبلۍ ان اے 28 حلقې نتیجې ځکه ایسار کړل شوې دي چې هلته ښځو ته د رای ورکولو اجازه نه ورکړل شوې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم په څلورو صوبایي حلقو کې یو هم تحریک انصاف یا د دوی اتحادي حکومت نه ده ګټلې. په دې کې یو څوکۍ عوامي نشنل ګوند، یو جمعیت علما اسلام او دوه آزادو نوماندانو ګټلې دي. د پېښور څوکۍ تر ګټلو وروسته د غلام احمد بلور پلویانو خوشاله ولمانځلې. نور تفصیل له پېښور غلام غوس راکوي.
د ان اے 1 د قومي څوکۍ د ګټلو وروسته په زرګونو خلک بلور هاوس پېښور ته ورغلل او د عمران خان د ګټلي قومي حلقې په بیرته ترلاسه کولو یې غلام احمد بلور ته مبارکي ورکړه. په دې مهال په بلور هاوس پېښور کې د نوموړي وراره هارون بلور مشال ریډیو ته وویل
تاسو خلکو تاسو جذبو ګورئ دا د پېښور خلکو کوم ګرمۍ باندې موږ نه منډیټ موږ نه په زور اخیستل شوو. الله په مهربانۍ نن د پېښور ښار د ننګرهار پښتنو خپل حق واپس وګټله او دا ډېر خوشاله مکان دی چې پېښور خلک او پښتنو کم دینو خپل مشر په کې ووټ استعمال کو. زما په نظر کې دا پښتنو کامیابی ده چې نن د پښتنو په سیمه پښتنو خپل پارټي سره د اتحادو پارټي نن الیکشن وګټله.
دا چې په زمینی ټاکنو کې ولې د پښتونخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د ماتې سره مخامخ شو، په دې لړ کې یو څو تنو د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
ما بلال احمد دوم دی پېښور تحصیل ان ون اشنغرې علاقې نه د پی ټی آی او د نیشنل پارټۍ سخته مقابله وه. خو عمران خان چې کوم دی اول مونږ ډېر اعتبار کړو ډېر های لیډ سره هغه نیشنل پارټۍ له شکست ورکړو که نه خو هغه زموږ کم زړونه چې کوم دی هغه مات کړل دې د وجې نه هغه شکست خوړو نیشنل پارټۍ وګټله. مخکې عمران خان له ورکړو مونږ چا به دا سیټ نه پرېږدي خو هغه زموږ چې کوم دی زړی مات کړو بس مونږ هم د هغه زړه مات کړو.
زه جی زما خانزیب نامه ده مونږ ته ډېر همداسې نو بس دوی داسې څه کردار ادا نه کړو که نه جی خو بس اکدم وګوره خلکو له به د درېو میاشتو کې پته ولګېده د خلکو چې بیا کوم هغه جذبه دغه و که نه هغه بیا واپس روچت شو. اول نمبر خو وګوره عمران خان زمونږ د پېښور سیټ پرېښودو لاړو پنجاب ته زیات خلک وګوره په دې معنی ډېر خفه دي.
پاکستان تحریک انصاف یوازې د صوابۍ په قومي چوکۍ بریا ترلاسه کړې ده کومه چې د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اسد قیصر د مئی یولسم په ټاکنو کې ګټلې وه او د نوخار او ټانک د قومي چوکو په نهه پولینګ سټېشنو ښځو ته د ووټ د اجازې نه ورکولو په ترڅ کې د پېښور هایکورټ په حکم الیکشن کمیشن د بیا ووټونو کولو امر ورکړی دی او دغه رنګ د پښتونخوا د دوو قومي چوکو نتیجې ایساري کړې شوې دي. د مردان صوبایي حلقه پی کې د رښتمه کومه چې د مئی یولسم په ټاکنو کې تیر وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ګټلو وروستو پریخي وه. په دغه یاده حلقه هم د عوامي نېشنل ګوند کاندید احمد خان بادر بریا ترلاسه کړې ده او په بنو کې د پخواني وزیر اعلی اکرم خان دورانی لخوا خالی کړې شوې پی کې او یایمه حلقه هم د مئی یولسم د ټاکنو په رنګ د جمعیت علمای اسلام اعظم خان دورانی بیرته ګټلې ده او د مردان پی کې ویشتمه حلقه د کوم نچی د اسمبلی کامیاب شوی غړی عمران خان مومن په ځانمرګي برید کې وژل شوی و. په دغه حلقه هم د عمران مومن رول جمشید مومن په آزاد حیثیت بریا ترلاسه کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تر انتخابات وروسته دا دویمه لوی خبر چې دی هغه دا دی چې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان روغتیا ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګذر ناروغۍ وبایي بڼه خپله کړې ده. په تېره یوه موده کې 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغۍ مخنیوي پر واکسیني څاڅکو بندیز لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا په سیمه کې دا پولیو یا ګوزن ناروغۍ وبایي شکل اختیار کړي چې په تیرو څو ورځو کې 14 د 15 کلونو نه کم ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي دي. د صحت محکمې د معلوماتو تر مخه په دغه 14 کیسونو کې 9 د میرعلي آی پی کلی، 4 د میرانشاه تحصیل ډانډې او 3 د همزونی سیمې ماشومان دي چې د پولیو مرض ښکار شوي دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان وایي زنا ماشومانو ته پولیو قطرې د سره میلاو شوې نه دي او زنا بیا داسې کیسونه دي چې په منځ کې وقفه زیاته راغلې ځکه چې دغلته وسلوالو طالبانو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو او پولیو ټیمونو باندې بندیز لګولې دی.
جون 2012 نه میزه کمپین باندې دا پین لګېدل دا تیر کسینا پودا دس لیچې هغه کام اوبر دی او دغه ته پولیو څاڅکي نه نیمه لاوسی مو په خپل دا غاشي وکړه کوټه شو پولیس کله میسیشن دې په خپل باندې شي کړه میزه پی ایس ار باندې چې دا جرګر وړي او دا امن کمیټه یې وړي او دا طالبان مشرونو سره میزه چې څنګه دې تقریبا افتاش نه راي وته چې دا ډرون شو سره خبرې دې په دې غاشي دې پولیس ته نه شاک غاړي په تا استعمالوي چې میزه یې روزي کی پاره طریقہ هوي نو خو مې ستا کې دا افتاش ته نه سم میزه مثلا حال کې سلا کوشش
نو موڑے وای یره دا چې دینا ور سیر مسی می بنوډی خان ټانک کورم ایجنسی او ورغزای ایجنسی هم اغیزمن شي.
درې کسینا وسی دې نن مقصد دا چې په ناز او ځان شاو بریک کړو دا وایره ته کنټرول کوو به ډېر مشکل شي. آی تھینک کلی چې سوال راځي چې درخله دا دینا خطر دو سیسمرا دا وړه کلی دی وسره لا جدلې دې ته خطر او یو کی ون کې چې وسی یو بچی دا هغه تقریبا 1000 بچو نو تا هغه انفیکشن وشي جس نے جدید کا بول سویا خرا جی خان خان سو دا را لکیس یا بوسو کورما جنسی سو دا نه را دې چې دې دې تا
په 2012 کال جون میاشتې شپاړه سمه نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګولو چې خواوشا د څوارلس میاشتو نه په شمالي وزیرستان کې ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه شوي دي. په شمالی وزیرستان کې پولیو ساسکو بندیز نه پس په جنوبی وزیرستان کې هم د طالبانو پخوانی مشر مولا نذیر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګوو. په شمالی وزیرستان کې ځایی کسانو چې نامونه او آواز خورول یې نه و غوښتل مشال ریډیو ته ووی د ډېر وخت نه پولیو مهم نه دی شوی او خپلو ماشومانو ته اندېښمن شوي، خو دوی نشي کولی چې پولیو ساسکي ورکي ځکه چې د وسلوالو لخوا پرې بندیز لګول شوی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په کراچۍ کې تیر شپه د پاکستان د وسلوال پوځ په ګاډي حمله شوې ده. په دې کې د یو پوځي سرتیر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درویشت ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي د پوځ پر ګاډي برید هغه مهال شوی کله چې دوی په سیمه کې په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو تر وروسته خپل مرکز ته په لار وو. وسلوالو طالبانو د دغې حملې پړه منلې ده. نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ ښار د کورنګۍ په پنځم نمبر کې د پنځشنبه او جمعه په منځنۍ شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي بمی چاودنه شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار تیر شپه مشال رډیو ته وویل پیښه هغه وخت مخکې ته راغلې ده کله چې د وسلوالو فوجونو ګاډی په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته په لار وو. دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری او یو عام سړی وژل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چاودیدونکي توکي وو چې د کورنګۍ په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوي وو او بیا د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. د بمونو د خونسا کولو یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په یاده چاودنه کې تر 8 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. چارواکي وایي پولیسو ته د پیښې د ځای څخه د سیمټو په بلاک کې ځای په ځای شوی یو بل بم هم په لاس ورغلی دی چې دوی ناکاره کړی دی. اینی ګواهان وایي چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې تر لرې لرې پورې واورېدل شو. په چاودنه کې جوبل شوي او وژل شوي کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوي دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته په یاد پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه وویل دی وایي درویش کسان هسپتال ته وروړل شوي چې په دې کې یولس کسان د وسلوال فوج سرتیری دي او پاتې عام وګړي دي. د یو فوجي او یو عام وګړي مړي هم هسپتال ته راوړل شوي دي. د زیاتره زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې څخه بهر دی. د سیمه ییزو رسنیو تر مخه د وسلوال فوج په ګاډي د ترسره شوې حملې ذمهواري تحریکي طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې ده. یاد دی وی د دینه مخکې هم د پیخې د اوسنی ځای سره نږدې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک په مرکز حمله شوې وه. دغه حمله چې مرګ جوبلې اړولې وه پړې وسلوالو طالبانو منلې وه. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اداري فساد مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم د یوې نوې ادارې جوړولو لپاره قانوني لاسوند یا مسوده تیار کړې ده. صوبایي حکومت وایي دا اداره به د حکومت له اثره آزاده وي او په خپلو کارونو کې به خپلواک وي. حکومت وایي دا اداره به د صوبایي وزیرانو پر ضد د کار روایې واک هم لري. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا صوبایي ائتلافي حکومت د بډو رشوتونو او اداري فساد د مخې نیولو لپاره د احتساب کمیشن په نوم د یوې نوې ادارې جوړولو لپاره قانوني مسوده جوړه کړې ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل
دا د ټول دا احتساب کمیشن د ټولو نه په دې بدل دی چې د دې اپوینټمنټس دي نو دا به حکومت نه کوي، د دې ذمہ داران به حکومت اخوا کول نه شي، د دې به معاشی طور یعنی د پیسو حساب سرا با حکومت پدی کے انٹرفیرنس نشی کولے، دا به یو آزاد اداره وی او دی سرا بدا اختیاری چې کدا د حکومت وزیرانی یا خلقی او کدا پوزیشنی هر چا باندې لاس چولې شي.
د اداري فساد د مخې نیولو لپاره د دې نوې ادارې د انتظامی ډانچې په اړه د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل
پلومبیزل خوب پنځه د اپوزیشن ممبران او پنځه د حکومت دلس کسان بکینی نو دی با او هغه کسان منتخب کی چې کم کسان په معاشره کې ونوم وی ای ته مونږ سرچ اینڈ سکروټنی کمیټی وایو یو عزت وی بیا به دا او کسان پنځه کمشنران منتخب کی چې هغه پنځه کمشنران با د دې د پاس اناس دی وب ګوري چې کار څنګه روان دی او په اداره کې دنم ګوري چې کرپشن خو جوړ نشو او د ډایریکټر جنرال کارکردګي بم ګوري دا سلور سلور کالو د پاره به دا سرچ کمیټم وی دا کمشنرز بم وی ڈی جی بم وی دا نان ایکسټینډ دا بیا دوباره نشی راتلې.
هم د بډو رشوتونو د مخې نیولو په موضوع د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د اداري فساد د مخې نیولو لپاره دوی په خپل حکومت کې یو قانون هم جوړ کړی وو او د اینټی کرپشن نېشنل اکاونټیبلټی بیورو او صوبایي محتسب په نوم یو شمیر ادارې د وړاندې نه د اداري فساد د مخې نیولو لپاره کار کوي، خو په کار دا ده چې د نوي نوي ادارو جوړولو او نوي کمیټیانو جوړولو او نوي سلاکارانو او ماهرینو د بلتی کولو په ځای د مخکنه موجودی ادارې فعال کړی شي.
پی ټی آی اوس د کرپشن خلاف څه کول غواړي نو قانون خو الریډي موجود دی، نو په ځای دی چې د نوي خلک راوړي او نوی کار کوي ډوپلیکیشن کوي، نو کدی کې څه کمی وي نو هغه دی وکړي، کدی د پدې کې څه امینمنټ کوي هغه دی وکړي، که څه پکې نور شاملې هغه شامل کړي. دا نه چې د پی ټی آی لپاره نوکرای ګوري هر یو راځي او سیل کې دن کوي، هر یو راځي او سیل کې دن کوي، او دوی مونږ ته ستاسو وزیران زیات په خزانه بوج دي، نو تا وزیران واخیسته تا مشیران وشته ماوینین دي وشته، اوس دی ولا کور کمیټه جوړه کینو که تا دومره بیکاره خلیش دي چې ستا وزیرم بیکاره دي ستا سیکریم بیکاره دي ستا مشیرم بیکاره دي او هغه ته کور کمیټه جوړه.
د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د مئی یو لسم د ټاکنو نه وړاندې زیاتې خبرې او وعدې د اداري فساد د ختمولو په لړ کې کړې وې او په زیاتره موقعو یې ویلي وو چې کچرې دې په حکومت کې راغی نو په درې میاشتو کې دننه به د اداري فساد ختموي. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وایي چې د احتساب کمیشن په نوم دا نوې اداره به د وزیر اعلی او نورو صوبایي وزیرانو په ضد هم کاروایی کولی شي او د دې ادارې د جوړولو وروسته به څوک هم اداري فساد نشي کولی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمې مومندو په پړانګغار کې تېره ورځ د باران اوبو د موټا شاه باراني یوه بند یوه برخه ړنګه کړې ده. د دې بند د تعمیر کار هم روانو. د موټو شاه باراني بند جوړولو کار د قبایلي سیمو پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تیر کال د نومبر په میاشت کې پیل کړی وو او کار به ورباندې راتلونکی کال ترسره کېده. د بند پر ورانېدو ولس ته خفګان او غوسې ښودنه کړې ده او ویلي دي چې باید حکومت پلټنې وکړي چې دا بند ولې په دې ډول جوړ شوی چې له لومړي باران سره یې برخه ړنګه شوه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د محمد ایجنسی په پړانغار تحصیل کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا جوړیدونکي موټوشا باراني بند له اولنی باران سره اوران شو. په دې باراني بند جوړخ کار روان هم وو چې تیر ورځ د باراني سیلاب له وجې یو اړخ اوبو وړنګاو. د اف ډی ای لخوا د معلوماتو تر مخه په دې بند نومبر د میاشتې په 2012 کې د جوړخ کار پیل شو او په بند پیسو لګښت 19 کروڑ او 14 لک روپۍ مقرر شوی وو. د بند په ړنګېدو د نوي کلی الماس خان مشال ریډیو ته وویل پړانغار تحصیل اوسیدونکی دی وایي چې هغوی ډېر خفه شو چې د اولس په پیسو جوړ دې بند اولنی او وړوکی سیلاب هم قابو نه کړو.
کوم د دې بندو ګټو په انتظار د کومو کومو کلیو ولسو چې ګنې د هغوی شاړې ځمکې آبادې کړې وې. احسان الله خان وایي
تقریبا چې دا ډېر دور چې د دې زموږ ډېر یو بوټا کړی دی یو موټ شا کړی دی قرآن چوک ته وي هغه یو اډو ته وایي دا څلور ځایونه دا دي چې ځمکې مکمل لري نه تېرار کېږي.
د محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د ذمهوارو په ضد کاروایی وشي.
دا زموږ ډېر غټه کمزوري ده د حکومت چې دومره غټې پیسې ولګوي هغه په لومړي سیرا باندې لومړي دغه ډېر لوی نقصان دی او زموږ مرستې ته راکینه چې همدا قواده ده چې بس یو کار وشي مخ یاد خو بیا بیا هغه تپوس نه کېږي. موږ د دې مخالفت کوو چې دغه هر څه جوړ کړی هغه دې ونیسي او دغونه تحقیقات وکړي. دا اول دومره پیسې ضایع شوي او دا شی سرته ونه رسېده.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي محمد جنسی یو چارواکي نیاز بادر په وینا چې فاټا سیکرټریټ د بند ړنګېدو په اړه د هغوی نه رپورټ غوښتلی او ممکنه ده چې دوه ورځې پس هغوی خپل رپورټ عام کړي. نو تر هغې وخته پورې هغوی څه هم نشي ویلی چې رپورټ نه وي راغلی.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د جرګو او مصالحتي کمیټو په ذریعه د ولس لانجې فیصله کیږي. په دې ترڅ کې د پولیسو او جرګو غړو ترمنځ په منګوره کې یو غونډه وشوه چې پکې د دې عمل ستاینه وشوه. چارواکي وایي له دې سره به د پولیسو پر جنایي عدلي نظام باور کم شي، بار کم شي او جرګې به یوازې وړې لانجې هواروي. نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوره تانه کې د مقامی جرګو مشرانو او پولیس ترمنځ په ګډه یو مهمه غونډه کې په مقامی کچ د عام ولس وړې وړې مسلې د جرګو یا مصالحتي کمیټیانو په ذریعه حل کولو لړۍ ستاینې وکړه شوې. د غونډه چې پکې د سوات ضلع د یو شمیر یونین کونسلو مقامی جرګو غړو او د سوات پولیس مشر بشمول د بیلبلو تانو انچارجانو ګډون وکړو. په دغه موقع د ضلع سوات مصالحتي کمیټې چیرمن زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرو لنډو ورځو کې سکم وسوا وړې وړې د عام ولس ترمنځ شخړو پیسلې کړې دي. دوی زیاته کړه
په چې کم د جنگ جګړو د میراث او د خلا او طلاق په زمره کې دا سه غټي غټي مسلې مونږه طریقین را وسو کیونول او هغه د بازي عدالتونو کې چلیدو هغه ختم کړو راځینامه کړو.
په دغه موقعه د ضلع سوات پولیس مشر ډي پي او شیر اکبر خان ویل چې دغه په مقامی سطح پیسلې کول د پولیس او د ولس دوانو لپاره ګټورې دي.
ګورو جی مونږ خدای یو بنیادی په دې خبره باندې یقین دی چې د پولیس او د معاشره کې کوم نوټیبلز دي داغو درمیان چې کوم دی یو پارټنرشپ او یو تعلق پکار دی. دا تعلق نه صرف دا چې په معاشره کې کوم د مقامی سطح باندې وړې وړې مسلې هغه حل کولو کې مدد کوي، بلکې په معاشره کې که ثبت کارونه کیږي نو دا غې نه پولیس ته په خپ پیمانه باندې آگاهی حاصلېږي. نو دې کې دا چې نه صرف هغه زمنګ په کریمینل جسټس سیستم باندې بوج کم شو، بلکې دا خلکو هم ډېر اجتماعي مفاد شو چې هغه مسله بغیر څه تکلیف نه دغه نه حل شو.
د مصالحتي کمیټې یا جرګې یو بل مشر بختاج داله په دا اړه وایي چې جرګو کې لګ تر لګه 15 تنان فیصلې کوي او د سیمې عزتمن او مقامی مشران وي.
زمنګ سره خو لګا دا هر پارټي د هر دغه خلک دی لکه زه په خپل امون دی جما سره تعلق لرم د سې زبرم یو جما سره د فیصله موږ لراشي نو موږ هغه پارټي شاته کړی او ممبران سلور تنه په مقناسي شپږ ناسي هغه دغه موقع خبره ده یا چې دسه نازک کیسي نه پاره کې موږ ډیر کسان د علاقې مور وړو او ممبران د علاقې را وړو خبره اوله.
بختاج دل زیاتوی چې دغه فیصلې په مقامی عدالتونو کې بیا هم چیلنج کیدی شي ولې زیاتره فیصلو باندې اولس عمل کوي ځکه چې دوی ته به سخرچه په موقع ویډیا انصاف ملاوي شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست په لګه شیبه کې به لسنیمه بجې شي او تاسو به خبرونه واوري. تر هغې وروسته به بیا تاسو ته موږ د سیمې او د نړۍ د مطبوعاتو تفصیل درکړو. له دې سره ځینې رپورټونه هم لرو او په د خبرونې په آخرنۍ برخه کې به تاسو ته موږ د اونیزه خبرونه روښانه مستقبل په اړه باندې تازه ګڼنه در خبره کړو. اوس یو لنډه وقفه، تر لنډې وقفې وروسته خبرونو ته ورځو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
لدی سره سره په www.mashalradio.com هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ، پر فیسبوک له تازه خبرونو تبصرو او اونیزو خبرونو خبریدئ شئ، او په ټویټر باندې هم موږ تازه حال تاسو ته درکو. ورزوم علیه امیرزاده ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې.
په پاکستان کې د تیرې ورځې تر انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. د پېښور ان ای یو حلقه د ازل دوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وګټله. د سوابې د قومي اسمبلی ان ای 1300 کې د تحریک انصاف عاقب الله ګټلې. ان ای 15 نوخار او د لکی مروت قومي اسمبلی ان ای 22 حلقې د نهه پولینګ سټېشنونو نتیجې ځکه ساري کړل شوې چې هلته ښځو ته د رای ورکولو اجازه نه ورکړل شوې. د قومي اسمبلی په 1500 صوبایي اسمبلیو په 26 چوکو ووټونه وشو چې پکې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ د ټولو زیاتې 13 چوکې ګټلې دي. د قومي اسمبلی د دوه چوکو نتیجې اساري کړل شوې دي. په قومي اسمبلی کې پیپلز ګوند د درې چوکو سره په دویم نمبر دی. تحریک انصاف دوه چوکې ګټلې دي. دغه رنګ د عوامي نېشنل ګوند متحده قومي موومنټ او پښتونخوا میپ یو چوکې ترلاسه کړه. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګذر ناروغي وبایي شکل خپل کړی دی. د دې په خبره په تېرو ورځو کې د 15 کالونه کم عمره نور 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار د کورنګي په 15 نمبر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي بمی شاودنه شوې ده چې په کې دوه کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې یو پوځي او بل عام وګړي د شامل دي. د افغان لسمشر دویم رسیال عبدالکریم خلیلی وایي هند په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې مشري افغانان او افغان عدالت وکړي. امریکا وایي تر اوسه د نتیجې په ډول دانه شي ویلې. آیا په شام کې د ګیس په خونړي برید کې د کیمیاوي وسلو استعمال شوی او که څنګه د کوم شي تور لګول شوی دی؟ د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د موجوده حکومت خلاف چې پوځي ملاتړ کوي د لویو مظاهرو د نوې لړۍ په شروع کولو غږ کړی دی. او هغه امریکایي پوځي رابرټ ویل چې په افغانستان کې د 14 ملکیانو په ډله ییزه تورنه په وژنه تورن دي بخښنه غوښتله.
هغه سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړوي خبريال سره زهير د پاکستان د نننۍ ورځې لورس پانو اداري راخستي دي او مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانې خپلې ادارې په کالاباغ ډیم باندې لیکلې ده او وایي چې د مخالفت باوجود د کالاباغ ډیم منصوبه شروع کول د دې خبرې ثبوت دی چې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره دا منصوبه ډیره ضروری ده. ادارې وړاندې لیکي چې د کالاباغ ډیم منصوبه د اوبو او بجلی وزارت د مستقبل په منصوبو کې شامله کړې ده او د دې خبرې انکشاف د شروع په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف د چودري محمد شیخ باز بابر د سوال په جواب کې وکړو. خواجه آصف ویل چې مستقبل کې باید دوی په شپږو منصوبو کار کوي چې پکې کالاباغ ډیم، منډا ډیم، ټانګزام ډیم، باړا ډیم، اکوړی ډیم او شیزک ډیم شامل دي. د ادارې په وینا چې مونګنو چې یقینا کالاباغ ډیم منصوبه په ملک کې د بجلی د بحران ختمولو او د ارزانه بجلی پیدا کولو لپاره تر ټولو لویه منصوبه ده، خو په دې باندې کار هله شروع کول پکار دي چې ټول ملک کې په اتفاق رائے پیدا کړی شي. ادارې اخر کې لیکي چې د دې کار لپاره حکومت له پکار دي چې د سیاسي مشروالۍ سره په ګډه یو کړنلار جوړ کړي چې هغوی ټول ولس په اعتماد کې واخلي او دا منصوبه پیل کړي چې دا رنګ ملک د بجلی د بحران خاتمه وشي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د تیرې سمودې راهسې هندوستان کوشش کوي چې د کشمیر سره نږدې د کنټرول لاین په پوله حالات خراب کړي او د دې سره په ټوله سویلي ایشیا کې د خطرې اثر راښکاره شوی دی. ادارې وایي چې دا سلسله د هغې وروستو شروع شوه کله چې په 6 اگست هندوستان داوا وکړه چې د 215 عسكر د پولیسو دننه وجلې شوې دي او له هغې وروسته د ناتر سرډزو د لړۍ شروع شوه چې پکې یو پاکستانی کرنل وجلې شو او یو بل پوځي جوبل شو. اداري وړاندې وایي چې بل طرف ته پاکستان څو ځله هندي های کمشنر خارجه دفتر ته رابللې دي. هغه ته د دزبندې لوزنامې په خلاف ورزي احتجاج هم ریکارډ کړی دی. د اداري په وینا چې د حالاتو خرابولو په شاکه د هندوستان هر څه مقصد وي، هغه راتلونکي ټول ټاکنو کې سیاسي ګټې لټول وي یا په افغانستان کې خپل کردار پیدا کول وي، خو دا خبره ضروری ده چې د دې کړکېچنو حالاتو اثر به د ټولې منطقې په امن پریوزي. اداریا اخیر کې وایي باید چې د هندوستان پوهان او دانشوران خپل حکومت په دې هر څه پوه کړي او د دوانو ملکونو د ولسونو ترقی او خوشحالي په امن کې ده. نو پکار ده چې ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د لاهور په شاوخوا سیمه کې د سخت دریځو د رابطو پر مرکز د چاپی او له هغه ځایه د کسانو نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې ځای کې به په پټ ډول ټلیفونونه کېدل. هلته کرسچن ساینس مانیټر خپرونه لیکي چې په افغانستان کې د افغان انسټیټیوټ آف لرننګ په نوم ادارې داسې اصول ټاکلي دي چې له نړیوالو معیارونو سره سم دي. په دې مقاله کې د دې ادارې مشر سکینه یعقوبی خبرې هم راخیستل شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
واشنگتن ټایمز رسپانه د پاکستان د ځای میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې د هیواد انتظامی چارواکو د لاهور په خوا شاسیمه کې د سخت دریځو د رابطو یو مهم مرکز باندې چاپه وهلي. 14 مشکوک کسان یې گرفتار کړي دي او ورنه په سلګونو موبایل ټلیفونونه او سیم کارډونه نیولي دي. دغه مرکز چې د دریو جوختو کورونو په تاخانه کې کالرانو ته دغه سهولت ورکولو چې د پاکستان ټلیفوني نظام ته په داسې جوړ لاسرسی ولري چې د ټلیفون د ځای معلومات په سرګند نو. یو ناسرګند امنیتي چارواکي د شورو پورس اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې هیچا هم دا نشو ویلی چې دغه ټلیفونونه د لاهور نه کېدل. ناسرګند امنیتي سرچینو هم پاکستاني میډیا ته ویلي چې دغه مرکز کې داسې آلې وي چې ورسره د خلکو د موبایل ټلیفونونو په ذریعه د هغوی د ځای په اړه معلومات ترلاسه کېدی شو. د دغو سرچینو په خبره مشکوکو کسانو د دوو پاکستانی سیاستدانانو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب وژل شوی ګورنر سلمان تاثیر زامن د تختولو او د هغوی په درک لګولو کې د یاد مرکز استعمال کړیو. د چارواکو په خبره د نهې په ورځ گرفتار شوي مشکوک کسان او لږ تر لږه درې نور چې په تیښته بریالي شول د پاکستانی طالبانو سره تعلق لري. د رسپاڼې په خبره په لوی شمیر کې د سیم کارډونو د نیولو سره به د پاکستان د ټلیکام شعبې په امنیتي ګامونو پوښتنې راپورته کیږي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر رسپاڼه په افغانستان کې د زده کړو د یوې ادارې افغان انسټیټیوټ آف لرننګ د مشر د خولې لیکي چې په افغان مهاجر کیمپ کې د خدمتونو د رسولو لپاره ځینې اصولونه ضروري وو. سکینه یعقوبی لیکي چې هغه د داسې اصولونو په تکل کې و چې منصفانه او اخلاقي وي. هغه څه چې موږ یې ځان ته غواړو او ورته ځینې وخت عالمی قانوني اصول ویل کیږي. په رسپاڼه کې لیکل شوي دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته د تعلیم د صحت د سهولتونو او د تربیت ضرورت وو. دې دا وکتل چې دوی ته د جګړه نه پرته د یو بنیاد ضرورت وو چې خپل ملک واپس جوړ کړي او په امن کې اوسېږي. په مقاله کې لیکل شوي دي چې په کډوالو کیمپ کې بیلابیل قوانین وي چې باید افغانان پرې عمل وکړي. دغه اصولونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستان د حکومت او په کیمپونو کې میشت د ډلو وي. سکینه یعقوبی لیکي موږ سره یو داسې فعال حکومت نو چې د اصولو نظام لري او د صحت او د تعلیم په برخه کې هم قوانین موجود نو. نو ځکه د زده کړو په یاد اداره کې هغه څه ته پام وکړ چې کوم عادلانه وي او د ټولو لپاره یو شان او مناسب وي. رسپانه لیکي د شخړې په حالت کې داسې همیشه نه وي چې مخې ته مستقل قوانین موجود وي. ځینې وخت قوانین له سره موجود نه وي. په داسې حال کې لیکواله نورو ته مشوره ورکوي چې که په داسې حالاتو کې کار کوي نو عالمی اصول په نظر کې وساتي. د هغې په خبره په دغه موضوع ډېرې لیکنې شوې دي چې شروعات یې تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې نه کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره یو ښه موقع ده چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ لپاره اقدامات وکړي. په لیکنه کې راغلي البته د ایران ستر مذهبي مشر لخوا ورکړل شوې فتوا د ولسمشر روحاني کار ګران کړی دی. د مقالې مهمې برخې له ګلایا زاورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د بدلون د امکان په اړه یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی د جولای په 28 نیټه په یو فتوا کې ویلي وو چې د هغو فرقو سره سماجي اړیکې پرې کړي چې خلک تیرباسي. دا هغه فتوا وه چې د بهایی فرقې پر ضد ورکړل شوې. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلې وه چې د اګست په 4 نیټه د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني سوګن پورته کړو. بل دا چې دا ګان ځکه هم اخیستل شوې چې نوی ولسمشر په ایران کې اقلیتونو سره د ناروا سلوک خلاف دی او د هغوی لخوا مذهبي اقلیتونو او په ځانګړې توګه بهایی فرقې سره د بد سلوک کمولو مخه هم نیول وو. ورځپاڼه لیکي چې حسن روحاني د ایران د مستقبل لپاره مهمې خبرې کړې وې. روحاني څوک دی؟ هغه څه کول غواړي؟ آیا روحاني لیبرل دی او که محافظه کار دی؟ آیا روحاني به د خامنئی له فتوی نه ځان لري وساتي؟ آیا روحاني به خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې په ایران کې به اقلیتو سره د برابرۍ سلوک کیږي؟ خو ورځپاڼه لیکي یوه خبره ډیره څرګنده ده چې د ولسمشرۍ په څوکۍ ناس روحاني د یو لوی بدلون نښه ده او یو غوره موقعه هم ده چې د هیواد پالیسۍ په هغه ډګر بوزي چې د نړۍ اندېښنې ختمې کړي. ورځپاڼه لیکي چې په ایران کې د بشري حقوقو په حواله تر ټولو لویه ستونزه مذهبي ازادي ده. دا د نوي ولسمشر لپاره یو چیلنج هم ده. د بهایی فرقې یو شمېر مشران بندیان دي. دغه بندیانو سره بد سلوک کیږي. واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي چې روحاني سره ښه موقع ده چې له مذهبي اقلیتونو سره بد چلند ختم کړي، خو د خامنهای فتوا به د روحاني کار لا نور ګران کړي. ورسپان لیکي چې په ایران کې مذهبي ازادۍ سره به ایرانی ټولنه نوره قوي شي. د یو څېړنیز ادارې په سروې کې هم دا خبره راغلي، کچرې روحاني او مذهبي مشران د هیواد خیر غواړي نو باید هیوادوالو ته مذهبي ازادي ورکړي.
په امریکا کې دغه سرتیری د مقدمې اوریدنې روانه ده چې د کندهار په پنجوایي کې د شپې پر دوو کلیو حمله کړې وه او 14 کسانې وژلې ول. د امریکایي پوځي رابرټ بیلز نومیږي. په دې لړ کې د ښکار شوي او افغان کورنیو غړو هم په امریکا کې عدالت ته ګواهي ورکړې ده. د بیلز د مقدمې او هغه ته د سزا په اړه په کندهار کې خلک وایي هغه باید اعدام شي. د خلکو پیغامونه په دې رپورټ کې ورو.
نوم احمد اشرف دی، د کندهار اوسیدونکی یم. نو دا کس چې دوی داسې جرم کړی دی دا باید دلې راسي محکمه شي. دا ولې د افغانانو سره د ظلم کړی دی؟ افغانان یې باید محکمه کړي. موږ حکومت باید دی راوغواړي، دا یې باید دغسې محکمه شي. نو چې هلته محکمه شي نو دلته هیڅ انتجان نه ورکوي. نو باید اعدام شي. دا دغه اعدام حکم دی، باید موږ محکمه باید د اعدام وکړو. موږ حکومت باید پر وباسي. خدا خو ډیره ښه خبره چاله ته اوس خدا صحیح خبره ډیره ښه خبره ده. په دې سم موږ خپل موافقه په دې خبره چې مثال حالت محکمه سي دامس
زمانو بسم الله دي. دا غشتنه ده چې دی باید د لید په افغانستان کې محکمه سي، د ظلم د لید کړی باید د لید محکمه سي. دا خو موږ ریسکل ضرورت نه ولید چې دی دی وره محکمه سي. دی دام سزا ورکول سي په بده عمر قید باندې موږ غاړه نه باسو. موږ د کرزي صاحب او د تور لوړو چارواک سزا غشتنه لرو چې باید د امریکایي د لید محکمه سي نه وره.
محمد حسن دی د کندهار شهر وسیدم. اسما دا غشتنه ده چې باید د ادم سوي وای او هغه یو نه پرچی څلور کس نور خارجان وژلی و پر هغه د ستې د ادم حکم راوته افغانو او دا جیش پاڑس کا سمړه کړه چې د ادم حکم نه راوته او ډیر وخت یې مواست یا دی وس امریکا کې نه زه دا وایم چې دا وخت لا باید د ادم سوي وای خو سم ډیر وخت وخت باید وسم ادم صفات نه خو باید د ټولو خلکو د ټولو کندهار د افغانستان د خلکو په مخ کې ادم
د قبایلی سیمې خیبر شاعرانو د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې په نوم یو ادبي ټولنه جوړه کړې ده. د دې ټولنې غړي وایي د پښتنو ادبي جرګې جوړولو مخه په دې سیمه کې د ادبي حلو ځلو پیلول دي. دوی وایي دا ډول ټولنې د پښتو ادب او د ژبې پرمختګ لپاره کار کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر جنسې شاعرانو د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. د دغه ادبي ټولنې او د اداران وای چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې دلته کومې ادبي سرګرمۍ نه دي ترسره شوې او نه هم کومې مشاعرې یا ادبي غونډې کې دي. نو دې ځکه دغه ټولنه را جوړه کړه چې دلته یو ځل بیا ادبي هلې ځلې پیل کړي. د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې د را جوړولو د مقصد په هکله د یادې گی جنرل سیکرٹری یا حسین سائل پردای مشال ریڈیو تھوائی
نو مونږ دا وړو چې بس درې خبر ادبی دغه لګ مخې لور شي لګ خو ما خو د ادب د ژبه خدمت وکړو ان شاء الله مونږ به دا چې څومره شاعران د په دغه جرګو سره تعلق لري کا شنواری کا پردی ډېر ښه لیکوال مړ شوی په باندې مونږ زړه چې مشاعری وکو.
دا چې داسې ادبی ټولنې پښتو ادب ته څومره وده ورکوي په دې حکله د خیبر سیمې یو شاعر او لیکوال مقدر شاه مقدر پردی وای
نو یقینا چې ټولنه د مکتب کردار ادا کوي او په ټولنه کې چې څومره زده کړه کیږي په عام حالاتو کې چې کم نه کیږي. یقینا چې نوې نسل به ورسره چې کم ډیر راغشي او پښتو به ورسره ډیر چې کم عام شي ځکه چې پښتانه لیکوالان دي او پښتو ته چې کم کار کوي په ځینې ټولنو کې داسې وي چې هغه پاسنا فو باندې چې کوم زده کړه ورکوي او په تنقیدی غونډو کې هم چې کوم داسې مباس مباحثه راځي چې په هغه کې علم منتقل کیږي خلکو ته نو یقینا چې پښتو ادب ته چې کوم یو خو هغه چې کوم رسیدې شي فائدہ رسیدې شي.
د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې او د اداران وویل چې دوی به په روان وخت کې د خیبر نومیالي شاعرانو لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، خاطر پردی، خیبر پردی، مراد شینواری، ساحر پردی او داسې یو شمېر نورو تلو شاعرانو ناچاپا مواد ته کتابی شکل ورکوي او د دوی په شخصیت، فن او شاعرۍ باندې به څېړنې هم کوي.
اوس هم د اونیزی خبرونې روښانه مستقبل وخت دی. د خبرونه هر اونۍ منور شاه جوړوي. دا ځل درته د فول برایت سکالرشپ په اړه معلومات درکوي.
د روښانه مستقبل په پروګرامونو کې مونږ تاسو ته د یو شمیر ملکونو لخوا د پاکستانی طالب علمانو لپاره د وظیفو په اړه معلومات درکړي دي. دې لړ کې تر ټولو زیات پروګرامونه د امریکا لخوا ورکول کیږي چې پکې د تعلیم لپاره اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځینې شرایط لري چې که یو تن په هغې کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ایس سی او پی ایچ ڈی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. د کې قبایلی سیمو اوسیدونکو طالب علمانو ته ترجیح ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبې په هزاره یونیورسيټي کې د انګریزي ژبې اسیسټنټ پروفیسر سلطان محمد چې د فول برایت سکالرشپ دلاري یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړي وایي خپل پروفیسر ورته د پروګرام کې د برخه اخیستلو په اړه ویلی وو.
United States Educational Foundation kum ta USAFP with our website de khpal de cha putru bande che da tool applications process ki ge da Fulbright scholarship ta para no aga website pani vilag malumat ti agala gugura aw pe da ta information zarurat no aga information da para no ba aga da para byamanga kaire ma shuru kala da TOEFL aw GRE test na chukum de graduate record examination aw test of English as a foreign language da to da aga requirement to test ta para ma aga da para tayari shuru kala aga da para mung classes um aga sal pura group munga aw da Fulbright scholarship ta para ma bya
نوموړي نمو پختل چې جی آر ای سر ډول ټیسټ یا امتحان دی هغه وای
د جی آر ای ګریجویټ ریکارډ ایگزامینیشن چې کوم دغه د ټیسټ دی دا جنرال جی آر ای جنرال ټیسټ وی په هغه کې یو سیکشن چې کوم وی هغه انالیټیکل سیکشن وی په هغه کې میتھمټکس انوالو وی پکې د های سکول او کالج لیول میتھمټکس کوېشنز وی په هغه کې دریم سیکشن چې کوم دی دا هغه وربل سیکشن دی په هغه کې د سینټنس کمپلیشن د ریډینګ او داسې قسمه کوېشنز وی په هغه کې او دریم سیکشن چې کوم دی هغه انالیټیکل رائټینګ او دا کنډکټ کوي ایجوکیشنل ټیسټینګ سرویس نیو جرسي یونایټیډ States of America ETS aga ta vele ki bal pade ke subject GRE hum available we ho chunki subject GRE chukum de aga the Fulbright scholarship ta para requirement na de unma da si awri di charta chira the US universities requirement de.
سلطان محمد وای د فول برایت سکالرشپ لپاره د جی آر ای ټیسټ او ټافل یعنی د انګریزي ژبې امتحان دواړه بنیادی خبرې دي. د دې ترڅنګ د درخواست جمع کولو سره نور کوم شرایط دي په دې اړه نوموړی وای
اغه اپلیکیشن کې 3 از غو ویم چې 3 امپورټنت سیزنری پاره کې یو اغه کې ویل کېږي ورته پرسنل سټېټمنټ بل دغه چې کوم دی اغه ته ویل کېږي سټڈی ابجکټیو او دریم چې کوم دی اغه بیا ریفرنس لیټرز دي.
سلطان محمد وای درخواست کې اول خپل تعلیمی پس منظر لیکل وی یعنی چې یو تن تر دې دمه کوم تعلیم کړی وی هغه لیکل وی. دویم په یو مضمون کې دا لیکل وی چې امریکا کې تعلیم د څه مقصد لپاره تر لاسه کول غواړي او د دې ترڅنګ درې ریفرنس لیټرې یا خطونه پکاروي. دا خطونه د خپل استادانو او یا چیرته چې یو تن کار کوي د هغه ځاینه اخیستل شي. دا شرطونه د فول برایت سکالرشپ تر لاسه کولو کې سکردار تر سره کوي. نو موړی وای
پرسنل سټېټمنټ چې کوم دی هغه کې هغه دا کتل غواړي چې را دا کینډیډیټ دا کوم اپلیکنټ چې کوم دی چې د پرسنل اچیومنټس چې کوم دی د اکیډمیک اچیومنټس چې کوم دی دا سټپ بای سټپ د څنګه روان دي او هغه سیزونه چې کوم دی بیا په سټڈی ابجکټیوز کې هغه کې سټوډنټس چې کوم یا اپلیکنټس چې کوم هغه دا دي کې چې را ز په سکول واړم الته کې په یو اس کې په سکه ز سپیشلایزیشن کول واړم کوم سبجیکټ ز سټڈی کول واړم او هغه د سبجیکټ سټڈی کولونه ورستو کله چې ما خپل سټډیز کمپلیټ کړل د اغه نو ورستو بیا بس کول وړم څنګه بس دغه نالج چې کوم دی هغه چې کله ما راوړل دلته کې واپس راغلم بیا زما د ملک زما د علاقې زما د وطن زما د سیمې زما د کلی چې کوم ډیولاپمنت ته په اغه کې ز څنګه هغه بیا افیکټیولی یوټیلایز کولای شم.
سلطان محمد نامو پختلی چې سټډی ابجکټیو یعنی په امریکا کې د تعلیم د مقصد په اړه مضمون سره ول لیکل کیږي
دا تو سیزونه چې کوم دي دا پرسنل سټېټمنټ او دا سټډي ابجکټیوز چې کوم دي چې دا ټول یو بل سره میچ کیږي. میچ کېدلو مطلب دا دی چې را په پرسنل سټېټمنټ کې موږ داخلو چې را ایز ا هیومن بینګ او بیا ایز ا سټوډنټ ما دا خپل اکیډمیک کیریئر سټپ بای سټپ دا هغه وخت نه را راخلې د بچپن نه راخلې تر دې پورې او په هغه کې زیات اهم شی چې کومي هغه د هر یو انسان لکه زبتاو وایم چې د هر یو انسان زمونږ یو خواهش وي د سکولو چې را زبرستو چې کلمه تعلیم مکمل کړ زبدا کول غواړم هغه شی چې کلمه مخامخ کی دي سړی او بیا سټپ بای سټپ روان شي په پرسنل سټېټمنټ کې چې دې تر ورسېږي او د دغه ځینې بیا اونې سي چې چیرې اوس دې ته زرا رسیدلم او زدا کول غواړم چې زه په دې ډیسپلین کې یا په دې مضمون کې یا په دې سبجیکټ کې یا په دې ایریا کې زه سپیشلایزیشن او دا غنور سو کله چې دا نالج دا سپیشلایزیشن زه کوم بیا زه واپس چې کله راشم د سټډي کمپلیټ کې د نورستو دا بل خپل د وطن د خپل د کلی د خپل د علاقې د خلکو او د دې د ډیولاپمنت کې به زه څنګه بیا کنټریبیوټ کوم.
پاکستان کې او په خاص توګه پښتنو طالب علمانو سره زیاتره دا مسله وي چې یو مضمون یې خوښ وي او بلکې یې ډیګري اخیستی وي. هغه کسان چې وړاندې کومه شعبه کې تعلیم کړی وي او په فولبرایت سکالرشپ باندې د هغې نه په بدله شعبه کې اعلی تعلیم او کار کول غواړي، یعنی تر دې دمه مکمل شوی تعلیم او را روان تعلیم یا سټډي اوبجیکټیو یې د یو بل نه بدل وي، نو هغوی لپاره امکان شته او که څنګه؟ په دې پښتنه سلطان محمد راته وویل
ضروری نه ده که یو سړی ته هغه ټایم را یاد نه وي چې یاره ما خپل هغه اکاډمیک کیریئر څنګه شروع کړو، ما څه جوړېدل غوښتل. اوس هم که یو سړی خپل ماسترز چا کړی وي یا پی اے آنرس چا کړی وي یا بیچلرز ډیګری چا سره وي، هغه اوس هم که فرض که سوچو کې نو هر انسان یو خپل ځان دپاره مخکې په فیوچر کې یو کیریئر هغه ځان ته ګوري چې یاره دا د ګولز دا ماته اچیو کول دي، نو هغې دپاره هغه هم که د دې نه هم شروع هم وکړي که نه، نو هغه هم څه خبره نشته چې یاره ما تعلیم په داسې حالات کې په داسې دغه کې تعلیم دغه دا یو معمولي دغه کو انتهایی دا سبجیکټ نیوی دا انتهایی ابجیکټیو طریقې سره کول غواړي چې پاغه کې هغه ګایډینګ فورسز چې کوم دي د چایلډ هود نو اخلي تر دې وخت پورې هغه فیکٹرز چې کوم مو پکې سره لګ هایلایټ کی، نو هغه نه دا کلیر کیږي چې را دا ټوټن کا اپلیکن چې کوم دي د خپل اکیډمیک سفر څنګه کړی دی.
که څه هم د درخواست جمع کولو یا د دې سکالرشپ ترلاسه کولو طریقه ډیره ساده او اسانه ده، خو نوموړی وایي د لړکې که څوک غواړي نو د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن یعنی د دغه امریکایي ادارې نه مشورې او لارښوونې هم ترلاسه کولی شي.
The United States Educational Foundation, USEFPakistan.org. Zabardadagakam dobara bhi repeat kom, www.usefpakistan.org. Agho website te aw pade bande da agho educational advisors di kum da se kasan che agho ta da sa kisma mashwari zarurat vi da Fulbright da application da process da para. Che za personal statement sanga wo likalesham, za GRE da para sanga tayari uklesham, ya da Fulbright te application da requirements pa para ki agho sa kisma question vi. No haga دا هغه ایجوکیشنل ایڈوایزر سره ځاندو رجسٹر کی فری دا بالکل فری وی، هغه فری مشورې بیا ورکړي دي سټوډنټانو ته دی ایمیل په تھرو باندې هم سره دغه کی د زما چې سم رخاله د ټلیفونیک کانټاکټ په دغه باندې مو ټلیفونیک ذریعہ باندې مو کی، دا هغه نه علاوه نږدې چرته کې چې دوته پته ولګي د لادفچا چې فولبرایټ سکالرشپ اویل کړي دي، زما دا امید دی او زه دا تمه لرم چې هغه ته دوه ځانو ورسوي او څه قسم مشورې واړي، نو هغه چې سوي نو هغه ورته کومه په ډېر خطرې کې سره هغه ته دوته مشوره ورکول شي.
سلطان محمد د خیبر پختونخوا په هزارا یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسر دی او د امریکایي فولبرایت نوم سکالرشپ یا وظیفه تر مخه یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړی دی. اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فولبرایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي. دوی ځینې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی او پی ایچ ډی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي. ندیم فرید اوسوس د امریکا نه استون شوی دی او هلته نه یې د فولبرایت سکالرشپ د لارې د قانون اعلی تعلیم ترلاسه کړو. د دې تعلیم نه وړاندې یې د پیښور یونیورسيټینا د قانون ډیګري یا ال ال بی او په پولیټیکل ساينس کې د شپاړسم ډیګري هم کړی و. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نو موړې وای چې اول وار د سکالرشپ اخیستلو کې ناکام شوی وو، خو مهنت یې وکړو او په دویم وار پکې کامیاب شو.
دې پروګرام ته فاصل پروګرام ته زموږ یو ځل اپلای وکړ، ما ته تقریبا نوی ویک من تاسو درکو دا په تاسو سره کوم بیسیک ریکوایرمنت دی دا فولبرایت کمیشن لکه دې کې دوه خبرې دي. یو خو یو یونیورسيټي کې تاسو اډمیشن اخلي نو ری هغه یو پریلیمینری ټیسټ اخلي تاسو نه دا اډمیشن د پاره چې آیا تاسو له اډمیشن درکې مطلب دا اډمیشن یو پری ریکویزیټ یو ریکوایرمنت دی. ما چې په ولري د فولبرایت ټیسټ یو کانو دی ما ته یې چې موږ سره سره درکړي یو تاسو سره دا دغه نشته په له دیاري ته نه وکړي نو بل ځند ما وی نه چې پبل کال بیا اپلای کوم پبل کال ته ما اپلای وکړ اول نه ما ورته انټرنیشنل دیاري او تحصیل دوار وکړه.
ندیم فرید وای جی آر ای امتحان چې یو وار پاس کړی شي بیا تر 15 کلونو پورې هغه استعمالېدل شي. نو موړي نه مو پوښتلی چې هلته تعلیم او د وطن په تعلیم کې یې څه فرق ولیدو.
دوی کله مان ټول نه لوي چې کومه هلته مسله وا هغه چې ماودی دا هغه دغه دغه ټیچینګ دغه طریقه هغه سټینډرډ دې څه څه کډې زیات مخکې دغه ډېر ایڈوانس دلته کې موږ خپل ملک کې یا په دې کوم ډیولاپینګ کنټریز تر کې په زیر چې کوم ملکونه دي زموږ هغه سټینډرډ لري موږ دا وینې رېزوستا او موږ دې نه لې بکرې وا او هغه یې لې نن کوو بیا چې موږ کوم دلته کې ته ایشین کنټریز نہ راغلی وو مونږ چې عام ال ان بي کوي مونږ یې لیم کولې مونږ ته هغه دغه کې ډېر زیات فرق دی هغه کې فرق دا و چې هغه به مونږ ته د ګرځیات ښکاري دی یا خو دا خبره ده چې مونږ دلته ډېر مهنت نه کوو او هلته کې هغه ډېر مهنت غواړي
ندیم فرید د پاکستانی طالب علمانو د کم مهنت او هغوی ته په تعلیمي ادارو کې د سبق ولو د طریقې په اړه وایي ندیم فرید اوسوس د امریکا نه د فول برایت سکالرشپ د لارې د قانون ډیگری تر لاسه کړه وای چې هلته ورته د مذهب رنگ او یا وطن په نوم هیڅ تکلیف نه دی ورکړل شوی اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویا او اعلی وظیفه ورکوي دوی ځنې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالي شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا ایم ای ایم ای سی او پی ایچ ډی لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې څومره خلکو وړاندې د دې وظیفې تر مخه تعلیم حاصل کړي هغوی دلته د فول برایت الومنی په نوم یو رابطه لري چې مشري یې د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر ناصر جمال خټک کوي نوموړی وایي په 1998 کال کې یې فول برایت سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کړې وه او زیاتوي چې هغه وخت او موجوده وخت کې د معلوماتو او سهولتونو نه علاوه د امریکا لخوا د دې ډول پروګرامونو کې هم زیاتواله راغلي دي
ما په خیال سره چې هغه دا حقیقت هم د سره ما خیال نه دی پاکستان کې کوم فول برایت سکالرشپ باندې خلک امریکا ته سبق ته راځي په دنیا کې ټول یو لوی پروګرام دغه د فول برایت پاکستان کې کوم دی او ما ته خو صحیح لکه نمبر یاد نه دی تعداد یاد نه دی او ما په خیال سره کم او بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونه باندې مختلف یونیورسيټو ته الته کې زی او الته سبق وایي او بیا چا مکمل کی ما ته خدای ستو کې یاد نشي چې واپس نه راغلی اکثر واپس راشي او بلکې زه به دا وایم چې فول برایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت جذبه ورکړي ما په خیال سره زیاته دی
نوموړی وای خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د او د دوی ملګری یعنی د فول برایت الومنی هڅه کوي چې د اعلی زده کړو لپاره د دې سکالرشپ تر لاسه کولو په لړ کې پښتنو طالب علمانو ته هر ډول مشورې او معلومات ورکړي
د فول برایت یو خپل خصوصي پروګرام دی چې کمال دی چې هغه لکه یو فاميلي په تور باندې کار کوي چې هغه څه کول پکار دي څنګه دی کول پکار هغه د کلچر هغه د خلکو په اړه کې څه خبرې کړې دي هغه او هغه به مثلا خپل ریسرچ پروپوزل چې هغه کوم جوړ کړی دی چې هغه څه کول دي دا د موږ فول برایت علم دی چې کوم ملګری هغه ټول صرف ځنه اکثر د ملګری دغه کار کوي چې نورو کسانو ته دغه مکمل شي چې هغه امریکایي کې مختلف انسانانو کې سبق وي واپس بیا راشي
ناصر جمال وای پښتانه هر څه کولای شي خو چې د کوم سیس باره کې معلومات نه لري نو د هغې نه لګه ډاډه کوي یا پزړه نازړوي نو ځکه کېدای شي چې ځنې خلکو ته فول برایت سکالرشپ ترلاسه کول ډیر ګران کار ښکاري
دلته دا خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ دا یو چې را لکه یو سیز نه خبر نه ولا غنا سي یره کو موږ دا خیال دي چې خپل بایټ دې هغه لکه د ټیسټینګ ایډیر ګرام دی لکه فار ایگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی زاس پر خلک سره خان د لوټن چې ما پاس کړی دی نور سره پاس کولی شي او د دې لپاره وطن کې را لکه موږ په د نوې کلچر په دې کې دا هغه اعتماد راشي چې لکه دومره ګرانه خبره نه ده او که چېرې چانس ته لږ څه مثلا دوی پکې نو موږ ورته وایو چې را لکه په انټرنیټ باندې هم دا ستوناشته وی ګورې تاسو او که داسې مسلوي موږ به څه کومک کړی شي اما موږ کوو نو څنګه څه خاص خورشته.
ناصر جمال خټک زیاتوي چې دومره لوی سکالرشپ لپاره تیاری او مهنت ضروری دی. نوموړی د کوهارت یونیورسيټي وایس چانسلر دی او د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.